یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د رواني خبرونه د همنیمې نور بستهونی ځ خبرونه ته ځنګړې شوې ده چې دا به له 1200 شونه وروسته اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. یو شمیر امریکایي سیاستوال وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د نفوذي په حمله کې وشل شو د متحده ایالاتو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن خاروالو. او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو سفارت د نیولو کاری سرمازي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. ولسمشر غنی پرون د نومبر په 3 نیټه پکتیکا ته لاړ. هغه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته ویل
د دې وطن غږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني، له پلار او مور نه نسی بیلیدلای، اما لباند نیونه زان بیلک.
اشرف غنی په پکتیکا کې ویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او د هر بی پرې کولو ته چمتو ده. ولسمشر غنی ویل چې سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زور ته نشي تسلیمېدای. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته تیاری نه ده څرګند کړی. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وشل شو د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اوګدن خاروالو. شمالي اوګدن خار ول زره نفوس لري. سالت لیک ټریبیون او نور رسنیو رپورټ ورکړی چې د شمالي اوګدن خاروال 9 کلن برینټ ټایلر له ملي ګارد سره د خدمت په ترڅ کې وشل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوټا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو د ټایلر وشل کېدل تایید کړی دي. ټایلر د سکل په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلو چې د افغان کمانډو کنډک د سلاکار په توګه دنده تر سره کوي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د څاڅکو پر ټیمونو د کور په کور ګرځېدو له امله بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا چارواکي وایي که هغوی د دې ټیمونو ته اجازه ورنه کړي نو دوی به په دې ولایت کې د پولیو واکسین لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سږنی میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پولیو 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیز المانځي. د مظاهره چانو لخوا په 1990 کال کې د ایران پر سفارت برید، د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمتنی ول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړې. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردبات امریکا شعارونه ورکول. د 1990 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت برید وکړ او د 1440 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دغې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن په فرانسه کې پیلېږي. اټکل کیږي چې د نړۍ شاوخوا 80 مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه او سلګونه زره تنه په خټینو سنگرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی دی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې خبره ویل شوې ده چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړي له خپل ټویټر څخه تبصیر لری کړي پراتونکو کې هم له دا ډول سرګندونو ډډ وکړي او نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په هغه ټویټري تبصیره کې چې د اکتوبر په 10مه خبره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ک غواړی دا نور تا د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
خو آیا د مسکو ناسب د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاج کړي که څنګه له انتظار خادم سره غږیدلی یو؟
تور کوم تصادبات یا تور کوم نیابتي مخالفتونه دي یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته روسان او امریکای او بل سره په مخالفت باندې اخته دي او تاسو نو خبر نه بلکې دا د 352 په خبر
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاسکو پر ټیمونو د کور پر کور په ګرځیدو بندیز لګولې دي.
نو دم غړی موږ لګیا یو سه منطقه کې کوم سپینګری چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړي دي، هغه ته موبایل دي چې چیرته هغه دي دولت د مخالفینو سره ناست ولري او موږ د ستونزې راته حل کړي.
د غزنی د صحت د ستامي رئیس ډاکټر نیکملو یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو را سره پاتې شي. زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. د دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمامې شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینی ډول د افغانستان سوله وي. د پداسې حال کې د چټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. په دې اړه نور حال تور اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپل سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افریقان نیولې تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو خلاندې فکرونه کوم نتیجه جوړه شي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکو کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمن هوکړه نه ده شوې، خو یو شمېر رسنیو د روسي د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د رواني میلادي میاشتې په 9مه نیټه یعنی د راتلونکو جمعې په ورځ جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه هیوایت باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستي هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد:
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زمونږ د شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په ځای کې تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولی داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په خپلورو سره ویلي چې د غناسته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي بلل شوې دي، خو طالبانو تر اوسه پرې په دغه ناسته کې د خپل ګډون پاړه څنډې ویلي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. درنو دوستانو، وامه اورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې حادثې باید پام وړ نتیجه ورنه کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په دې بحث کوو چې آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاژ کړي او که څنګه. زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم سره په یوه مرکه کې همدا پوښتنه پوښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکا مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه هم ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرنس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبره وکړي او په اخر کې یو نتیجه ته ورسیږي چې له سره راځي، نو د سولې امتیازات دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې که چېرې کانفرنس کامیابیږي، خو زه یې ګټه ده کانفرنس تر ډېره حده پورې نتایج چې بلموس نتایج نه لري، هغه تر ډېره حده پورې د روسانو لپاره ډېر خوښوونکي نه وي. ولې امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او ځینې وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افغداري کوي، دا ټول مسؤلیت یې اخیستی دی. نو په دغه خلافو کې روسان له یو اړخه غواړي ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي. کسول راځم د دوی له جانب او یو کړه جګړې تمویل او تنظیم هم دوی سره وي. نو دوه طرفونه هم خپل محاسبې لري، او په یوه وخت کې دوه طرفونه خپل توقعات، خاص کر روسان خپل توقعات محدود ساتي او لمیټ ساتي.
بله، نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دوه خواو یا یو ډول منافع په سی ګرځیدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کی، او کچیر د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو د خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاژ یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
تر کومه تصادمات دي یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دي؟ یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته چې روسانه او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا نه ورځ خبر نه، بلکې دا د 15 کټو قبل خبر ده. د نظامي مقابله ده او هغه نیابتي تعاملات دي هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرې تاسو روسانه او امریکا یو خاص کر هر ډلې چې افغانستان خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات سمسته کی، په دغه حالاتو کې د مطمئنه مې چې مونږ ته انتهایی ډیر زیات تاوان دی. که چېرې مقابله وي هغه کې تاوان شته دی، ځکه چې دلته به د افغانستان د اولیاء منافع مسله نه مطرح کیږي، دلته د افغانستان د خلکو د ژوند مسله نه مطرح کیږي، بلکې دلته د لویو قوتونو د خپلو منافع مقابله او توصیل مطرح کیږي. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت له بیخي نهایت ترک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي. امریکا ته وایي چې په 2013 او 2014 کلونو کې ستاسو لپاره یوازینۍ لاره د سولې ده، او روسان ته وایي چې ستاسو لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه ځکه ځای نشته دی چې اوس هم د افغانستان د خلکو په ذهنو کې ستاسو پر وړاندې باندې حساسیت نشته دی، او دا یو مقلو جګړې لا اوسه پورې هم ژوندۍ پاتې دي. نو یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدې دقت نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکو کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکو جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به سړډول په مجموع کې سړډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حد پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا دعوت شوي غړي او په یوه وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په یوه وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په یوه وخت کې مسکو باید تلاش وکړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس نه بهر راوباسي، بلکې تلاش وشي چې رغیدونکي خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د سولې ستراتیژي لپاره فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپلو اهدافو تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینیم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړۍ یو سفید تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیاستې و موریدل د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سرور کار کوي واسل وسال مو د اقتصادي بریاو او ستونزو خبروي.
د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو رئیس وایي سکهال دغه ورته له باغونو نږدې نوي زره ټنه مڼې راټولې شوې دي. ولید احمد تسل وایي که څه هم وچکالۍ د میدان وردګ ولایت حاصلات اغیزمن کړي، خو بیا هم په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات مخ په زیاتېدو دي. که څه هم میدان وردګ په افغانستان کې د مڼو د تولید له اړخه مشهور ولایت دی، خو ویل کېږي چې دغه مڼې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار نه لري. د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونو ویلي چې سږ کال پاکستان هم د نامعلومو دلایلو له امله دغه هیواد ته د افغانستان د مڼو د صادراتو مخه نیولې. خو د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې ټاکل شوی د میدان وردګ ولایت مڼې د امنیتي ځواکونو په غذایي مینو کې شامل شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو رئیس په خبره په دغه ولایت کې په سلګونه جریبه ځمکه د مڼو نوي نیالګي هم کینول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي نړیوال پراختیایي بانک په افغانستان کې د باغدارۍ د ودې او پراختیا لپاره له دغه هیواد سره د 15 میلیون ډالرو مرسته کوي. د دغه وزارت وایي اکبر استمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به د باغ لرونکو او کروندګرو د پیاوړتیا، د غلو دانو د تولید د زیاتوالي او د زراعتي متشبثینو د ملاتړ په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رستمی وایي د نړیوال پراختیایي بانک دغه مرستو په لګولو سره به زراعتي تولیدات زیات او ورسره به د خلکو په اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1500 سلویښت افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1100 شل افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 شل افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 شل افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شادر سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسله د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وستای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي. بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي اقدام بللی دی. بلخوا د ایران مذهبي مشر ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکایي و ناکامه حادثه ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او د اوس سره د پراګ له سټډیو دی. سالی صاحب، ستړي مشي، د اسرائیل صدر اعظم دا خبر اصلا چرته کړی ده؟
ډیر مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هغه اعلامیه کې چې د دفتر پرون خبره کړې ویلي چې تهران دغه بندیزونه پرشتیا هم را روان دي. د امریکا حکومت وړ مورز ایران وکړ چې پر تهران دغه بندیزونه به سبا دوشنبه عملی سي. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، د کشتی جوړولو صنعت، انتقالات او مالی سکتور په نشه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میاشت کې دغه تړون څخه د واشنگتن د وټول اعلان وکړ او په اگست میاشت کې د ایران پر اقتصاد د بندیزونو بیا معرفي کول پیل کړل. اکرام صاحب،
د ایران مذهبي مشر هم پر تهران د امریکا د بندیزونو د بیا برحاله کېدو په اړه خبرې کړې دي. اصلا آیت الله خامنئی په مشخص ډول څه ویلي دي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو فیصله د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنئی پرون شنبه په تهران کې ویل چې امریکا د پخوا په نسبت ډیره کمزورې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې له ایران لری کړای شوی وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. اکرام صاحب،
پم دی حال کې ویل کېږي داسې چې په تهران کې زرګونه کسانو په تهران کې د 9 کال مخکې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون هم کړی دی. که دغه لاریون په اړه معلومات لري اوریدونکو ته لګول؟
بله، په زرګونو کسانو هغه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران په پلازمینه تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون وکړ. 9 کال مخکې، یعنې په 1999 میلادي کال کې، د امریکا د سفارت د نیول کېدو له کبله واشنگټن له تهران سره خپل ډیپلوماتیک کی پرې کړل. لاریون وال په تهران کې د امریکا د پخوانی سفارت د ودانۍ مخې ته راټول شوی وو او شارونه ورکول چې مارک پر اسرائیل او مړه دی وی امریکا. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې، د ایران په نورو شارونو کې هم دغه ډول لاریونونه شوي دي. مظاهره چانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګوډاګي یا هغه ته ورته یوې جوړې سوي ننځکه دغه راز د اسرائیل او امریکا بیرغونو ته اور اچولی دی.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، وا موریدل چې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د همیو ولایتي مسله په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاسکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولې ده. خو دغه ولایت د عامه روغتیا چارواکي بیا وایي که هغوی د دوی ټیمونو ته اجازه ورنکړي، نو دوی به په دغه ولایت کې د پولیو څاسکو ورکول لغوه کړي. لسیمی حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د عامه روغتیا چارواکي وایي که وسلوال طالبان کور پر کور ماشومانو ته د پولیو څاڅکو د ورکولو اجازه ورنکړي، نو دوی به د پولیو څاڅکو راتلونکی درې میاشتنی کمپاین لغوه کړي او پر راتلونکو کمپاینونو به هم غور وکړي. د عامه روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د عامه روغتیا د پولیو څاڅکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولی دی. هغه زیاتوي دغه موضوع یې له روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان سره شریکه کړې ترڅو د حل لاره ورته پیدا کړي.
نړیوال روغتیایي سازمان هم موږ ته خپل هدایت کې په خپل ملک چې موږ ته راستولی لیکلي دي چې موږ جماعت په جماعت ستراتیژي نه منو، ځکه د مو پیسې مصرفیږي او ماشومان له پولیو نه پاتې کیږي. نو په هغې مو کمپاین ماتل ده او زه د تاسو د رسنیو له لارې نه په خلکو، دولت په مخالفینو او په مجموع کې په غزنی په ټولو اوسیدونکو دغه کوم ترڅو د عامې روغتیا د ریاست سره همغږي او همګام شي او دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
نیکمل زیاتوي په افغانستان کې د پولیو څاڅکو او واکسینونو په برخه کې ډیری کلتوري محدودیتونه شتون لري. ټیمونه یې کور پر کور ګرځي، پر میندو او پلرونو ماشومانو ته د واکسینونو او پولیو څاڅکو ورکولو ټینګار کوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته په واکسین او پولیو څاڅکو ورکولو نه بریالي کیږي. جماعتونو ته راوړل خو بیخي لرې خبره ده.
خو چې کله مو کمپاین کور پر کور کاوه هم لا بعضې ماشومان به لمونه مسکېدل، یا به ماشومان ویده وو، یا به ناروغ وو، یا به په کور کې پایواز موجود نه و چې ماشوم پورته راوباسي. نو دا که چېرته جماعت په جماعت چې طبعا جماعتونه په اطرافو کې له کورونو یو څه فاصله لري، نو دلته د مس ماشومانو یا هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې کیږي دو تعداد زیاتیږي. نو دمګړی موږ لګیا یو چې منطقه کې کوم سپینګیري چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړي دي، علما او روحانیین متنفذین قومي مشران، هغوی ته مو ویلي دي چې که چېرته هغوی د دولت د مخالفینو سره ناستې ولري
او زموږ د ستونزه راته حل کړي.
وسلوالو طالبانو په غزنی کې د پولیو او واکسینونو ټیمونو ته ګواښ کړی دی چې د دې یسته به ماشومانو ته د کور پر کور ګرځېدو پر ځای د کلي په جماعت او یا هم د کلي د ملک په کور کې واکسین او د پولیو څاڅکي ورکوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو او د دې ملګرو ته د ګواښونو او پر هغې د بریدونو له امله یې په دغه کار لاس پورې کړی دی تر څو د دوی پر جنګیالیو د هوایي او ځمکنیو بریدونو مخنیوی وسي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو مهم مسایل حمید مومن لوستي دي او وایي چې کوم مهم مسایل دي هغه اور.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همدارس د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پر وروستۍ پریکړې بحثونه کړي دي. میسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجانس د یو راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللې چې بلند لیکونه په تیرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلی کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج به د یوې میاشتې په ځنډ سره اعلان شي. د ورځپاڼې په وینا له دې پریکړې سره سم د ولایاتو د رایو د نتایجو اعلان به د لیندۍ د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل هغه به د همدې میاشتې په لسمه نیټه اعلان شي خو ورځپاڼې د دې پریکړې لامل ته اشاره نه ده کړې. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې دا ځنډ داسې مهال اعلان شوی دی چې تر دې مخکې یو شمېر ناظرو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ به د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخامخ کړي خو ورځپاڼې د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلی دی چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش به له مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره تر مشورو وروسته په همدې اونۍ کې اعلان شي خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د لیندۍ په 2 نیټه او انتخابات به د راتلونکي 1998 لمریز کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي چې دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بهرنیو ډیپلوماټانو ملي او نړیوالو څارونکو یوه مشورتي غونډه وربللې وه. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ به په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات هم ترسره شي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو نوري او اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه له اسمت څاروان څخه ورو
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغه هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی بارډر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لنډ وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکونکو رښتیا درواغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره واسمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پرېکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي.